سره وجنګوله او څلورمه د پنسلوانیا پلور د بریټ لپاره روانه وه چې مسافرو د پیلوټ پر کابین بریټ وکړ او د الوتکه نسکوره شوه. په نیویارک کې تر مراسمو وروسته کاملا هارس چې د نومبر په 15مه به د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له ټرمپ سره سیالي کوي له ولسمشر سره یو ځای پنسلوانیا ته ولاړل او هلته یې د وژل شویو 24 مسافرو یادګار ته د ګلونو ګیډې کېښودې. د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 منټې بریدونه القاعده شبکې وکړل چې هغه وخت یې مشران د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې دیره وو. واشنگتن د طالبانو له حکومت هغه وخت د القاعده د مشرانو د ورسپارلو غوښتنه وکړه خو طالبانو موافقه ونه کړه. همغه وو چې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو حکومت یې نسکوره کړ. تر دې حملې وروسته امریکایي ځواکونه نږدې 40 کاله په افغانستان کې پاتې شول چې دا د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده. او بیا د دوحې د تړون له مخې چې له طالبانو سره لاسلیک شو امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل او طالبانو بیرته کابل ونیو.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه همدومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوقو پروګرام له یاده مباسي.
نیمه نړۍ
سر دمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپنی تا زده مال تر لیگم من پا سلور سلویخ ملکو که کار کهو
پس و جارم ده مشومان سر فزای کنن آزم نور ده دیجون ده خوزه پا ده مرد خوشحاله
ده افغان و خوزه ده پرمختگون و اوستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر افغان میرمنی وای زنی کورنۍ چې کله زوی یا هم ورور ته واده وکړي هغه ښځه بیا خپل اخیستل شوی جنس ګڼي.
مودی پر نه دیدم او رسی بیا در خور نه دیدم دیش از خانم مرا نمیم.
مېرمنه کولی شي چې له واده وروسته په خپل ژوند کې هر ډول بدلون وبمني؟
تغیرات راځي بعد له واده. خو د انسان توقع دا نه ده چې مکمل دي هغه تیر ژوند باید هیر کړل شي یا له یاد وویستل شي. دا کار نشي کېدلی. ولې بدبخته نه باید ووایم؟ زموږ په ټولنه کې داسې یو توقع کېږي چې باید موږ بعد له واده دا کورنۍ راکړو.
نن ام دمو موضوع چیرو ملتیا موکړی قدر منه دوستانو. یو شمیر افغان میرمنې وایي چې د دوی د ژوند کولو واک او اختیار پخوا هم د کورنۍ نارینه و ورنه اخیستی و خو له کومې ورځې چې طالبانو د دوی په هغو اساسي او بشري حقونو چې زده کړې کار کول د ضرورت پر وخت له کور څخه بیرون تلل او داسې نور دي بندیز لګولی دی د ښځو ستونزې په کور کې د نهم څو برابره زیاتې شوې دي چې یوه ستونزه یې له واده وروسته د پلار او خپلوانو کور ته د نه پرېښودلو
مودی پدار ندیدم او رسی بیادار خوار ندیدم دیش از خانم برا نمیم
ده پلار مره میو نلید تو رو رو خور و دونه میو نلیدل ده خپلوانو کورتای نپری خودلم لواده میل از کل تیریگی خود روست زده وقت نلرم چه تر بازار لردشم خواهی میده نویو کالی و غستلو ده نپری خودم و یل تا ده کور ده کال لپاره این نداش نوی کالی و اغون یولو کور ووزی.
د افغانستان په کلیو او بانډو کې بیا ځینې هغه ښځې چې په بدو کې ودیږي یا هم کورنۍ له پخوا څخه دښمني لري له نوې خېښې څخه وروسته د ناوې ژوند دومره ورتریخوي چې هغه نور له ژوند کولو څخه بېزاره وي. د کابل ولایت اوسیدونکې مریم په دې اکله وایي
ای سرچشمه میگیره از یگان خصومت های فامیلی و خانوادگی که در وقت ازدواج
کورنۍ تاوتریخوالی د دې لامل کېږي چې له واده وروسته ښځه د پلار کور ته نه پرېږدي. کله خو داسې وي چې دوه کورنۍ پخوانۍ دښمني لري بیا هم دا کورنۍ خېښې سره کوي. په پایله کې ټول ظلم او زور په ښځې وي. ځینې افغانان ځان ته مسلمانان وایي خو هغه کارونه کوي چې زموږ دین هغه منع کړي دي. مثلا زموږ د پیغمبرانو مېرمنې د پلار کور او د نورو خپلوانو کورونو ته تللې، د سوداګرۍ لپاره له کوره وتلې، هغوی په کور کې بندیانې نه وې. دا خبرې خو ډېرې دود دي چې موږ مسلمان یو، غیرت لرو. ته باید پوه شي چې اسلام ته څه ویلي، چې اسلامیت او مسلمانیت چیرې دی.
تو چی اشاره کرده؟ باید خودت بفهمی که اسلامیت مسلمانیت تا کجا جا هست.
خون که مسوده وای چه دیخ پل دست کورانی لیدلی چه کلم گور روا دکری یوازی میره نه دی کورانی طول غری دیدی پا جوان که دست مداخله که بی چه غل انسانی چه و کارس خبیرون بی
طول اختیار دی خسرگنی بی که وای چه لار شی عدیزی کم خواخی نوی نو اجازه نور که بدبخت نده دی موگ یو غیره منل شوی دی ارختی چه نه نو خلق ترمنز دا خدوی نلری فقط اجازه دی خواند فکر کام دی اسلام دی نظر نه هم چه که خواند و غالی چه تا اجازه ور که خطلی شی کنه نو بیا هم چه تا چه خواند رضایت وی بیا کورانه باید که مداخله اونه که خموک برقص دی و خواند پزای طول دی خسرگنه کورانه ور تا خواند شی که خواخی دی که خسر دی که کشر لیوار دی که مشر دی که آر بل نارینه دی پا فامیل که نو دوی کل اختیاردار دی و شخص که گی بدبختانه دی خبری خوشتاقه که
سمره انجلی تر فشار لندی سمره زوریگی چه دی سردس یو چلند که گی لکدات یو آخیستل سوی جنس وی
طبعا نو دوی یو استاب خرید فروش که گی نو مغا دوی خبرم داده چه آخیستل سوی جنس خودی زکش دی مقابل که مغا ناروا والوار چه ورکره دی نو طبعاً اما قوالوار ورکول دا زمینه برابروی چه دوی دست فکری پیشتیم یو مطا دا یو جمستیم پارقم شد دوی و غاڑی اما غرقم باید دوی امالو کیم
کلت یو انجلی دست یو کور که لویگی دی تخپلا چه که ول پکار دی؟
اول قدم که کچه تا مثلا نقا تحصیل لری یو پوی وی خلو قوخ نخبره وی شاید دی مسائل پوران دی لکس خپل دی حق و دی خاطر چو گامو نواخلی خو کچه تا مثلا دوی نقوی نالوسته وی یا پخلو قوخ نی خبر نو بس دی گارده اصر توایی مغسی دی فامیل پخلو کهی یا مغسی مختزی او دا چه بدوختانا فامیلو نیم نسپورت کهی یعنی وایی خواب جلوی دکلار دکور نا پا سپینو کالی که واتلا باید بیرت با کفن که راشی دا با دی مانا چه دی دی فامیلو نام بدوختانا ایمایت کلاسکی نلیری
لده سی انجونو سر دکلار کورانی چکا ولیسی آم خبر دی طول منز که ام دادا چی او جلو که آقا انجلی یال دا پار حالت که ویدوی وی چی که مونگ چه وی دانو مداخلش میریل کی گی دا غلطه دی پلار کورده چه که ول پکار دی
بیا هم دی ناپویی لامله عرص دی ناپویی یا دی جهالت لامله کی که چه تفامیل هم پویی وی تحصیل کرده وی دی خپل دی لور پوکو خوبند پویشی مالی استقلالیت و لیری نو تابا چه دویم شاید حمایت کی خو چه تا چه مثلا مڅه چې رواج وی او ناپوی خبراوی نو تابع فامیلم د دې جامع خلک دی د دې ټولنې خلک دی نو دوی ډیر نه غواړي چې لور د ژوند په مسایلو کې مداخله او کې ځان دخیل کی دا یو ننګنی چې جله یو د فلار لا بیا نو فلار باید یې حمایت وکړي
اکثر اند سې لیدل سوي او دا انجونو ته د زورولو وړ خبره ده چې د پلار کور بیا پارت خبري مګر ځان ناګار نیسی یا د خلکو د خبرو لپاره یا د توان نلري ریس د لور میک بیرته راسی دلته د کور کې مثلا چای بخوري او څه باغوندي دغه مسله آیا د دوی د پلار کور ته د خلکو خبرې ډېر بارزښت دي خراب اقتصاد بارزښت ده کړي لور ژوند دي ولی دوی د خلکو خبرو ته اقتصاد ډېر ارزښت ورکوي نظر د لور ژوند ته
سنتي ټولنه ده اکثرا لور ملامت هم نه وي همیشه ملامت ده نو دوی په دې خاطر چې د خلکو دې خبرو نه چې ګواکې لور ملامت ده او لور اشتباه کړې دې خبرو دې اوریدل نه په امان کې اوسي نور د ژوند نه تیریږي نو بدبختانه دا مسایل شته او فامیلونه ته یې رقم عادي ګرځېدلې ده دومره ورته ارزښت نه لري دا مسله که چېرته مثلا په دوی واقعا لور ګرانه وای که د لور منزلت و مقام او هغه حقوق باندې خبر وای شاید دا مسایل نه وای پېښ شوي خو له بده مره ښځه هېڅکله نه د پلار د کور کېږي نه د مېړه د کور
که راستو دې ته چې دا ډول خسرګنیو ته څه کول پکار دي کله چې یوه نجلۍ راودی خو دوی لور لري سبا د دوی لور هم ودیږي په دې باندې ظلم و زور بله ورځ د دې لور په همداسې وضعیت نسي اخته کېدلی
ولې نسي اخته کېدلی چون ټولنه ده نو څه چې کري هماغه بریبي خویندو ژوند یې په نظر کې ونیسي او مقابل نفر چې خپل ټول فامیل خپل هر څه پرېږدي د دوی کره راځي نو دا سره یې داسې چلند وکړي لکه د خپلې لور که چېرته هر فامیل دا کار وکړي فکر نه کوم چې په ټولنه کې بیا دا مشکل پېښ شي خو بدبختانه نو نه کېږي چې ناپویي او نافهمي او جهالت د دې سبب کېږي چې دوی دې مسایل ته غاړه کښېنږدي داسې منفي رواج وپالي او همداسې مخته لاړ شي
په ځینو کورنیو کې چې پېغلې نجونې بیا چې وریندار راودېږي دغلته هم ډېر فرق کېږي مثلا د کور مور خپل لور کینه نور کار نه ور باندې کوي هر څه دغې ناوې ته ور سپاري دا څومره بدې پایلې لري؟
طبعا نو نجلۍ چې د خسرګنۍ کور ته راشي او بیا دا پېغلې نجونې په کور کې هم وي بیا هغه کارونه کوي او ټول مسولیت د دې په غاړه وي. فکر کوم چې دا خپله یو رقم د بردګۍ احساس دی که نه، که چېرته مثلا خوري په فضا کې دوی دواړه په کار کې سم واخلي په دې کې فکر نه کوم دومره مشکل وي. کار کې دومره مشکل نشته، هغه صمیمیت وي. فکر کوم په فزیکي کار باندې څوک نه ستړي کېږي. مشکل دا دی چې زموږ ذهنیتونه سم نه دي که نه، همداسې یو دید لرو پردی نجلۍ راتګ ته چې باید چې راغلی نو ټول مسولیتونه ادا کړي. دی چې شي حق نه لري، نه دی محفل ته تګ، نه دی تفریح، نه دی خپل د اختیار.
په آخر کې به یو څو خبرې هغو نجونو ته ولرو چې په همداسې وضعیت اخته دي او اوس د موږ او تاسې غږ اوري، دوی ته به څه ویل ولرو؟
دوی ته په اول قدم کې دا ویل غواړم چې لږ څه بیداره شي، په لومړي قدر کې خپل حقوقونه لږ ځان خبر کړي، لږ څه کېږي امکانات وي په مسلمت امیزه حالت کې دی خپل کورنۍ پوه کړي. که چېرته مثلا نه کېدل خو مجبور مقابله وکړي نو.
بله، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت
اوسئ.
لاروانی آرخ څنګه هم هغه میرمنې چې د میړه په کور کې د ژوند کولو قانوني او شرعي ازادي نه لري ډېرې ځپل کېږي. ارواپوه شمه کټوازې په دې اکله وایي،
ګوري هغه ټاټوبې هغه کورنۍ کې چې موږ رویو موږ زده کړې کوو، موږ پکې لومړنۍ خاپوړې کړې دي. بیا چې کله څوک واده کوي نو دې تیار وباس چې یا بالته نه ځي او نور اخ نه لري چې مثلا هغې کورنۍ به ارتې ولري لکه پخوا غوندې. نو طبعاً دا په روان بد څه ډېر زیات بد اغېزه لري. ډېری خلک موږ ګورو چې په دې حالت کې ډپریشن ته ځي، ژور خفګان ته ځي او دغه حالت نه شي تعامل کولای. اکثرا خلک دا وایي که نه چې دغه واده کول هم یو داسې تعول دی چې د رواني له نظره په انسان باندې ډېر بد تاثیر لري یا ډېر بدې اغېزې لري. طبعا خو په همدې خاطر وایي که چېرې دغه مسایل پکې نه وي، لکه مثلا ته به د پلار کور ته نه ځې، ته به د خپلو خپلوانو سره چې مخکې د اړیکې لرلې هغه به نه لرې، مخکې چې د کومه دنده لرل هغه به نه کوې، یعنی مکمل به ستا په ژوند کې تغیر راځي، دا په انسان ډېر بدې تاثیر لري. ځکه انسان یو ډول خپل ژوند یو ډول نه یو ډول یې عیار کړی وي. سمه ده چې ځینې تغیرات راځي بار له واده، خو د انسان توقع دا نه ده چې مکمل دې هغه تیر ژوند باید هیر کړل شي یا له یاده وویستل شي. اوس عموما موږ مثلا په شل کلنۍ کې پنځه ویشت کلنۍ کې واده کوو، آیا هغه تیرې خاطرې ټولې له یاده وباسوک؟ چې دا ناممکن کار ده، یعنی دا نه شي کېدلی چې موږ هغه ټول شل کاله پنځه ویشت کاله عمر له خپل ژوند نه حذف کړو، دا کار نه شي کېدلی. ولې بدبختانه باید ووایم زموږ په ټولنه کې داسې یو توقع کېږي چې باید موږ بار له واده دا کورنۍ هېره کړو چې داسې نه کېږي، دا ډېر سخت کار دی.
فکر کوئ ولې د خسر کورنۍ داسې یو چار چلند کوي؟ طبعا معلومه ده چې د خسر کور کې نور افزا خرابېږي، هغه ناوې هلته سمه ګزاره نور نه سي کولی، که وغواړي نه سي کولی. خسرګنۍ ولې داسې یو کار کوي؟
دا ځکه چې د هغوی توقع دا ده چې کله یو جلۍ راودوي په هغې باندې مصرف کوي، نو داسې فکر کوي چې هغه د یو مال په څېر دوی اخیستلی ده او هغه نور د دې مال ده او په دې حق نه لري چې مثلا هغه خپل فامیل سره خپلې کورنۍ سره له خپل تیر ژوند سره اړیکې ولري. ځکه چې ټوله بدبختي په دې کې ده چې باغې باندې یو څه اندازه ولور اخیستل کېږي. کله چې هغه ورکول کېږي بیا دغه کورنۍ یا د دې خاوند داسې فکر کوي چې ولا دا زما مال ده او دا مال هغه کورنۍ اخیستې ده او باید دغه هر هغه څه چې زه وایم د هغه تحمل کړي. یا هم دا فکر دی، یا زموږ له ټولنې ټولو سړیانو سره دغه د تسلط فکر شته چې مثلا وایي که زه واده کوم نو زما مېرمن نور مکمل په هغې حزاق لرم او مدام، یعنی ښځې ته د انسان په شکل نه ګوري، د یو مال په شکل ګوري.
په آخر کې به خبرې ولرو هغو کورنیو ته چې خپل ګورګانو باندې داسې چار چلند کوي او خپل ناویګانې څه وکړي، ناویانې چې ډپریشن څخه وژغورل شي.
ډېره زیاته مننه. هغه کورنۍ ته خدا توصیه ده چې باید دا کار ونه کړي، ځکه که یو خاوند خپلې مېرمنې ته د یو انسان په سترګه وګوري هغه کور به ورته جنت کړي او هغه سړی به هم باور وکړي د هغه جنت باچا ګرځېږي. خو داسې که د خپلې مېرمنې ژوند خرابوي نو طبعا د خپل کورنۍ ماحول به هم ډېر زیات خرابوي. نو دا کار باید ونه کړي، یعنی که چېرې غواړي چې یو سالمه کورنۍ سالمه اولاد ولری نو دا کار ناسم دا او باید ونه شي. خپل میرمنې ته لکه څنګه چې مخته ژوند کاوه، څنګه چې ازادي درلوده، څنګه چې دنده لرله، همداسې ورته ازادي ورکړي او مغه څه چې ده مغسې یې ومني. یعنې په دې شیانو باید ډېر زیات فکر وکړي او خپله میرمنې باید مبارزه وکړي، ځان ته د یو مال په شکل فکر ونه کړي. اکثره میرمنو دا منلی دي چې مثلا اوس ما واده کړی ده، نو زه باید دا تغیرات ومنم، نور د پلار کور ته لاړ نه شم، نور هغه څه سره مخکې ارتباط درلود باید ونه لرم، چې دا ټول غلط دي، باید خپله میرمنې مبارزه وکړي.
بله، ډېره زیاته مننه خور، تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
همچنان بخیر اوسئ.
د ښځو د حقونو فعاله قمر نیازی چې په افغانستان کې له افغان میرمنو سره په اړیکه کې ده او له ژوند څخه خبره ده، وایي اکثره نارینه له ښځو سره په نرمه خبر شرمیږي. دوی فکر کوي څومره چې جدي چلند وکړي نو دوی به غیرتي ښکاره شي، حال دا چې دا د انساني ژوند توقع نه ده.
د ځان لپاره دا ډیر هار بلی، شرم بلی چې هغوی د ښځو سره په نرمه ژبه باندې وغږیږي، یا د ښځو په وړاندې خپل مسؤلیت، خپل هغه وجیبه یې چې ده هغه ته غاړه کېږدي، تل بې پروا پاتې شوي دي. دغسې د مشرانو څخه ورته په میراث پاتې ده تر دا اوسه پورې. زه یې داسې حالاتو سره هم خپل فامیلانو کې او هم خپل قوم کې او هم خپل نورو دوستانو کې په منطقه کې ډېر مخ سوی یم چې دقیقا نارینه د ښځو په وړاندې ځان مسؤل نه ګڼي، نه د جوړي او نه جوړي او نه د تعلیم او نه د خواړه، ډېرو ځایو کې ځان بیخي بې تفاوته ګڼي.
اغلی نیازی وایي چې په اکثره کورنیو کې د پیسو ګټونکي نارینه وي، دا چې پیسې دوی ګټي نو غواړي چې ټول واک او اختیار هم له دوی سره وي.
چې کله د کار کوي معاش لري، تنخواه لري، یا فرض مثال د مځکې حاصلات اخلي، یا کوم بل کاروبار لري چې د هغه څخه ګټه ورته راځي، یا کوم شخصي کور لري چې هغه یې په کرایه ورکړی ده هغه ورته راځي، دوکانونه لري هغه یې په کرایه ورکړی ده د هغه کرایه ورته راځي. یعنی مالک د یو درآمد ده، هغه نارینه بیا خپل ځان مشر ګڼي او د ښځو په وړاندې بالخصوص څه چې د دې اوامر د هغه اوامرو څخه باید اطاعت وسي، او څه چې د خوښې هغه شی باید په کور کې پاخه سي. په دې کور کې یوه ښځه غوښه نه خوري، د ښځو په اصطلاح باندې خپې باندې نه لګېږي بوی، مګر مجبور ده د خاوند دپاره د هغه د فرمایش دپاره د غوښه هغه پخه کړي. که یو ښځه زړه فرض مثال غوښې ته سوی ده او د دې سړي زړه کچالو ته ده او یا یې سبو ته زړه سوی دي، خو د هغه خوښې ته څوک نه ګوري، فقط دغه سړي چې درآمد لري د دې خوښې ته باید وکتل سي. د دې ټول عوامر اطاعت باید وشي. هغه د دې حق نه لري چې خپل نظر براس کې ورته وایي چې دا ټکور زما نه خوښېږي یا دغه رنګ زما نه خوښېږي، ما ته د دا رنګ ولې راوړی. لکه یونیفرم د مکتب یا د مدرسې یا د سینټر، داسې ماشومانو ته یو رنګ راوړي، ښځو ته یو رنګ راوړي، جوړې کړي ځان ته، که مو خوښه ده که مو نه ده خوښه، مازې مو تن پټ کړي ورباندې. هم د خوړو په حساب کې او هم د پوشاک په حساب کې همیشه کل اختیار همدغه سړی ده چې درآمد لري، او فیصله کوونکی او تصمیم نیونکی هم همدغه کس ده، نور مجبور دي چې اطاعت وکړي، بالخصوص ښځې.
کله چې له میرمنو سره دا ډول چلند کېږي نو د خپګان له وجې په بېلابېلو ناروغیو اخته کېږي. بیا هم میرمن نیازی،
بشري حقونو ته احترام نسته، درناوی نسته، د بشر په سترګه ورته کتل کېږي نه اتا، او چیرې واک او اختیار خو بیخي لرې خبره ده چې ورته ورکوي. هلته ده چې انسان د یو ډول ناروغي سره اخته کېږي چې هغه عموما روحي ناروغي، عصبي ناروغي، چې سراسر عموما دغه ټول امراض، دغه ټول احساس د کمتري، د نورو ښځو په مقابل کې یو ډول د ځان کمی او ځان به ارزشه ګڼل، دا یو بده پایله لري. او بلاخره که یو څوک تږی وي نو اتمن کوشش کوي چې اوبه د هر ځای نه پیدا کړي، ترلاسه کړي، نو ویش کړي. د اوبه د شکلو دپاره بیا نو هلته تنده نه ګوري چې دا اوبه د څه کوسه ده د لختی ده یا د پاکی دی یا ناپاکی دی هڅه کوي هغه ته ځان ورسوي چې په هر ډول یې که هغه د حل لارې څخه ترلاسه کیږي د هغه دپاره هڅه کوي. داسې یو جنون پیدا کیږي په انسانانو کې چې دا خپله یو ناروغي ده، دا خپله یو مرض ده چې دقیقا ډیر تداوی سخت او ډیر زمانګیره وي.
دا چې څه باید وشي چې د کور میرمنې د نارینه و لخوا د اړینو لګښتونو له وجې ونه رټل شي، دا هم آغلې نیازی راته وایي.
حل لاره ډیر ساده ده، ډیر آسان ده. اول احساس د مسؤلیت ده، دوم د خدای نه ویره ده چې زموږ نارینه باید آگاهي ترلاسه کړي، د خدای نه وډار شي. سنت طریقه چې دوی وایي موږ مخته وړو او موږ ورته احترام قایل یو. د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په حج الوداع کې هم همدغه اخیرنی پیغام نارینه ته دغه و چې خپل د ښځو سره ښه وکړي، چې ځان ته مسلمان وایو او پیروان د اهل سنت یو. نو کله چې موږ پیروان د اهل سنت یو، د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په فرموده باندې باید عمل وکړو، ځان آگاه کړو، د ښځو په انساني حقونو ته احترام وکړو، هغه ته احترام قایل سو، زمین کې د هغوی د ضرورتونو په اساس باندې، د هغوی د غوښتنو په اساس باندې باید متوجه ورته اوسیږو. خپل د آمادګۍ په برابر هیڅ ښځه دا نه غواړي چې د هغه خاوند دې خپل تر لاسته راوړنې زیات دې خپل ښځې ته توجه وکړي. نه، هره ښځه منطق لري، فکر لري، عقل لري، زړسواندی لري، عاطفه لري، هیڅ وخت داسې غوښتنې نه لري، مګر هغه غوښتنې او هغه ضرورتونو ته یې چې ستا په وسه یې هغه پوره کړه. ورته د هغه خلکو سره د رقابت وکړي چې هغوی خپل د ښځو سره خبر خورد کوي، د هغه چا سره د رقابت نه کوي چې هغه ښځې ته په سپکه سترګه ګوري. هغه کسانو ته دې په ټولنه کې قدر ورکړي چې ښځو ته یې قدر ورکړی، تر څو چې دوی ښه پایلې وویني او نور هم تشویق سي او نور هم دې ته متوجه سي چې هم اوس په دغه کړنه کې هم الله راڅخه رضا ده، هم سنت طریقه مې په ځای کړې ده او هم په کور کې مې خوشحالي ده. یعنی د ښځې خوشحالي ټول کورنۍ خوشحالي ده. که یو ښځه په کور کې خوشحاله وي، یو مور په کور کې خوشحاله وي، امی اولادونه خوشحاله وي، امی خاوند خوشحاله وي، امی نور فامیل ټول ورسره خوشحاله وي.
اغلی قمر نیازی میرمنو ته هم پیغام لري.
او خوندو ته مې دا پیغام ده چې خوندو حق د الله پاک نوم دی. حق اخیستل کیږي، حق ورکول کیږي نه. تاسو باید خپل د حق د اخیستلو دپاره په ځان کې هغه وړتیاوي ته وده ورکئ، تر څو چې خپل د حق په اخیستلو کې تاسو خپله مقوي واوسیږئ، استقامت ولرئ، مقاومت ولرئ، قوت ولرئ. کمزوری اظهار، تسلیمېدل دا یې لاره نه ده. په داسې حالاتو کې په هیڅ صورت هم تاسو خپل حق نشئ ترلاسه کولای. نو تاسو خپل د حق ترلاسه کولو دپاره اول ځان آگاه کړئ، ځان پوه کړئ چې کله تاسو حق غواړئ تاسو باید کوم منطقي دلیل ولرئ. داسې نه چې تاسو خپل خاوند ته ووایئ چې زه خپل حق غواړم، هغه درته ووایي چې د څه شي حق غواړې، کور لرې، ډوډۍ لرې، کالي لرې، وږی نه یې، تږی نه یې، د څه شي حق غواړې. ته باید هغه حقونه چې دي، تا حق دی، هغه حقونه ته باید وپیژنې چې ته ځینې حقوق غواړې. داسې نه چې لا نور هم خپل په دغه کې ګرفتار سي چې هو دا مې څه بد وکړله، نور هم دا خاوند برخورد درسره خراب سي، نور هم رویه یې درسره بد سي، چې څه کم بوتي و په ژوند کې چې ته زما په مقابل کې پورته سولې، یا زه دې د نورو په مخ کې وشرمولم، یا دې کم راویستلم د مشرانو مخ کې، یا مور او پلار مخ کې مې، یا خوندې ورونو مخ کې مې، ستا د وجې څخه څه کم راغلم. تر دې چې جوړې کې خراب یې نه کې. نو که ته غواړې چې جوړې، باید خپل منطق ولرې، پوهه ولرې، دلایل ولرې چې تر څو د ځان دفاع وکې، خود اکتفا اوسېږي. خیر ده که ستا ژوند په ډېرو سختۍ سره تېری کې هم خو ته دفاع وکنن چې تر څو ستا سبا ستا د لور ژوند ښیي، ستا د انګور ژوند ښیي. د هغوی دپاره قرباني ورکړه. خو مجبوره یو، نسلونه نسلونه موږ قرباني ورکړي دي، بیا به هم باید قرباني ته آماده اوسېږو. فقط په دې خاطر باید قرباني ورنه کړو چې موږ همیشه د قربانۍ لپاره پیدا یو، په دې خاطر قرباني ورکړو چې بل نسل ته زمینه مساعده کړو، تر څو چې هغوی خپل حق او حقوق څخه برخمن سي او ښه ژوند ولري. د ښه ژوند کولو حق د هر انسان ده. انسانانو کې ټول ښځې او نارینه ټول راځي، دغه دنیا ده. ژوند موږ په دغه دنیا کې چې راغلي یو، د ښه ژوند کولو دپاره راغلي یو، یوازې د پاره نه یو راغلي چې د زحمتونو او تکلیفونو او کړاوونو سره مخ سو، د وسایني دپاره هم راغلي یو چې ځان هم وسا کړو، ښه ژوند هم ولرو او ښه ژوند انتقال کړو خپل اولادونو ته هم.
قدر من دوستانو یو شمیر افغان میرمنې وایي چې له دې ټولو تاوتریخوالو او نادودو سره سره دوی نشي کولی عدلي او قضایي مرکزونو ته د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره لاړ شي، ځکه چې د طالبانو د حکومت لخوا نافذ شوي قوانینو د ښځو زیاتره حقونه تر پښو لاندې کړي دي او دې چارې ښځې له ګڼو ننګونو سره مخ کړي دي. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې د ژوند په اړه برخه کې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې. اساسي او بشري حقوق.
قدرمنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه تخرغی.
په دې خبرونه کې په افغانستان کې د ټولو وګړو لپاره د اعتراض او لاریون کولو په حق باندې خبرې کول. موږ سره په خبرونه کې میلمه دی په اروپا کې د بشري حقوقو فعال او افغان خبریال صفت الله زاهدی. زاهد صاحب، چون خبرونه مو د لاریون او اعتراض د حق په اړه ده، څه به په پیل کې په خپل دیم دی اعتراض او مظاهره یا لاریون په اړه خبرې وکړو؟
لاریونونه یا اعتراض دا یو مدني حق دی. انسان هر هغه څوک چې په ټولنه کې ژوند کوي، په هر ټولنه کې وي، هغه حق لري چې د یو څه په اړه باندې خپل نظر شریک کړي، مبارزه وکړي، اعتراض وکړي، یو لاریون جمع کړي. خو له د قانون په چوکاټ کې هغه ته اجازه ورکول کیږي. دوی باید خپل یو مدني حق چې لاریون دی هغه باید ترلاسه کړي. تر دغه وخت پر یو لاریون لرو یا مدني اعتراض لرو او خپل دغه لاریون ته ادامه ورکو، وروسته باید هغه ته اجازه ورکړل سي تر څو پر دوی خپل دغه مدني حق چې دی هغه ترلاسه کړي. او تاسو پام په ځینو هیوادونو کې دغه حقونه ځینې اخیستل سوي چې هغه ته اجازه نه ورکول کیږي تر څو پر دوی خپل لاریونونه وکړي. خو له ډېری وختونو په ځینو ځایونو کې اوس پر سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنوي باندې خپل ژغ پورته کوي، د رسنوي لارې لیکنې کوي، خپروي، یا هم ګڼې نورې لارې دي. مثلا ځینې خلک بینرونه چاپوي او هغه جوړند کوي، ان ځینې کوچني سټیکرونه چاپوي او د خلکو پر کورونو او دروازو دیوالونو د نورو داسې عامه ځایونو باندې شلوي چې خلکو ورته پام سي تر څو پرې هماغه موضوع چې دغه ګرم سي او له دې څخه وروسته استفاده کوي. نن سبا دغه لاریونونه یا دغه مدني اعتراضونه چې دي په بیلابیلو بڼو باندې ترسره کیږي.
تاسو خو خبرو ته اشاره وکړه، هغه دا چې اعتراض کول، لاریون کول د هر وګړي که په هر هیواد کې حق دی، دا د حساسي حقونو کې راځي او دوی ته باید اجازه ورکول سي. راځو افغانستان ته. په اوسني وضعیت کې چې د طالبانو حاکم نظام نه غواړي غږ پورته سي، دغه قانون چې هلته راغلی چې خلک باید دومره ساعت وړاندې حاکم نظام ته دولت ته خبر ورکړي بیا لاریون وکړي، مګر د طالبانو نظام خو خلک غږ پورته کولو ته نه پرېږدي. کله که دوی اجازه هم د لاریون غواړي، دغلته څومره د خلکو اساسي حق، بشري حق تر پښو لاندې دی؟
زه فکر کوم چې لاریونونه ټول هغه کسان چې خپل د مدني حق د غوښتلو لپاره هر آواز او په هر لاره چې پورته کوي هغه ته باید اجازه ورکړل سي، او دغه نه ورکړي اجازه پر دې باندې دلالت کوي چې له دوی څخه دغه مدني حقونه اخیستل کیږي. هر هغه څوک چې وي، هغه که په تیر حکومت وو که اوسنی حکومت د طالبانو دی، هغه باید په دې اړه باندې فکر وکړي. خلکو ته باید اجازه ورکړي تر څو پرې خپل ژغ پورته کړي. ټول مدني حقونه په اسلام کې شته. که موږ تاسو د حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د پیغمبر دورې ته وګورو، چې کله هغه پیغمبر وو، په هغه دوره کې خلکو خپل حق غوښتي او هغه ته به ویل چې یا رسول الله، کدا کار داسې وسی نو څنګه دی؟ هغه به هر صحابي چې بو هغه به ورته ویل چې صحیح خبره ده، دا ښه خبره ده، خو په دې باندې باید اجماع وسی. او به وروسته هغه کسان را وغوښتل او له ټول سره به مشوره وکړله، چې کله به کیسو الله جل جلاله به ده ته وحي وکړل او ویل چې دا ښه خبره ده، دا ځین کارونه داسې باید وسی، دا باید منع سي او دا باید وسی. نو هغه وخت کې اسلام ټول انسانان ته حق ورکړی او چې تر څو پر سړی د خپل مدني ازادۍ لپاره چغه پورته کړی او شغو کی، او د دې حق هیڅوک نه سي اخیستلای. او دا کار کڅو کوي، زه فکر کوم چې دا اصلا د خلکو یو ډول ګروګان رانیول دی او دا به شو موضوع نه وي.
دی راځي لیدل سوي دی هغه کسان چې دوی راځي لاریون کوي، اعتراض کوي او څنګه غواړي حق پورته کوي، دوی وهل کیږي، بندي کیږي. په دې باندې خبر راته وکړي دا دغلته له دوی سره څومره زور زیاتای روان دی؟
په مدني حقوقو د دغه سیاخصلو پر مهال باندې کل نه کله وخت تاوتریخوالی رامنځته کېږي او ان ځینې کسان یا لرونوال چې دي هغوی بندې کېږي. نو د هغوی د مخنیوي لپاره تر ټولو ښه خبره دا ده چې سړی باید د هغوی غږ واوري. خو مخکې چې ما وویله ټول لاریون کوونکي کسان باید 24 ساعته او ان ځینې تر 72 ساعتونو پورې له مخه خپل دولتي چارواکي خبر کړي او هغوی باید دوی ته ووایي چې همدغه ځای کې موږ دغسې لاریون کوو. خو د لاریون تنظیم کوونکي مکلف دي چې د دغسې کړنو مخه ونیسي تر څو پورې په لاریون کې ګڼې ستونزې رامنځته نه شي. که چیرې یو څوک قصدن د عمل ترسره کوي دا د بشري حقونو نقص دی او د دې کار مخه باید ونیول سي. زه فکر کوم چې په هر اداره کې د دغسې کسان باید ونیول سي او هغوی ته سزا ورکړل سي.
څه فکر کوئ ولې په افغانستان کې اعتراض لاریون دومره ورسره خشونت کېږي او تاوتریخوالی ورسره کېږي؟ نه پرېږدي چې خلک مظاهره وکړه، نه پرېږدي چې خلک په یو موضوع کې اعتراض وکړه، دوی ولې دا کار کوي؟
عموما که موږ او تاسو افغانستان ته سر وښکاره کړو، افغانستان کې که چیرې څه وینو، افغانستان کې هر هغه کس چې د نظام پر وړاندې کله ژغ پورته کړی یا هلته خلک راولر سوي ټکولي، دا که د امیر امان الله خان د واکمنۍ څخه یې ونیسي او بیا د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د سردار داود خان دغسې د خلک دیموکراتیک ګوند او د دې سر تر څنګ جمهوریت پر وخت اوس طالبان د دغه سکرونو مخه نیول چې دی هغه داسې چې باید خلک ونه ځورول سي، ونه وهل سي، ونه ټکول سي. مسلکی کسان ته اړتیا سته. زه فکر کوم چې لا اوس هم تاسو وګورئ د طالبان په دغو لیکو کې تر اوسه هماغه سي مسلکي کسان چې هغوی د بشري حقونه تر ډېر پر وپېژني او د بشري حقونو د کنونسین په اړه باندې خبرې وکړي، هغوی له په دې اړه باندې تر اوسه پورې نه پوهېږي او دا کسان مسلکي نه دي چې دغسې برخورد کوي له خلکو سره.
یو خو مسلکي نه دي، بله خبر دا ده چې د طالبانو نظام د خلکو حقونه تر پښو لاندې کړي دي. دوی نه پرېږدي چې اته غږم پورته کړم. مثلا همدا اوس د نجونو لپاره ښوونځی نشته، د ښځو لپاره کار نشته، ځوانانو باندې بیلابیل بندیزونه وضع کوي چې پرې وروستیو کې یو موضوع داره چې سری خولۍ ته نه پرېږدي، سره خولۍ به په سر کې دوه مسلې ته نه پرېږدي. فکر نه کوئ چې دوی هر څه خلکو اخیستي دي، دوی اوس غږ پورته کولو ته هم نه پرېږدي. دوی فکر کوي چې خلک لاریون ونه کا، اعتراض ونه کا، نو دنیا نه خبرېږي چې موږ څه کوو. فکر نه کوئ چې دوی یعنی د دوی خپل وړو کې شګه ده ځکه داسې کوي؟
الله یې خو کسان مسلکي نه دي او بل دغه کړنې چې دي دا د بشر ضد کړنې دي. او زه فکر کوم چې دومره بندیزونه په یو چا باندې وضع کول د دې معنی ورکوي لکه یو څوک چې زندان کې اچول کیږي او دا شن نه دی. تر که یو سړی خپل وګوري او یو چا تورته وایي چې ښه په تا باندې دا بندیزونه وضع دي، نو دوی خپل غوښتنې کوي چې نړیوال ټولنه دې په موږ باندې بندیزونه لیرې کړي. هغه بندیزونه چې دوی پر سفرونو باندې وه ولې دوی غوښتنه کول؟ خو علت دا و چې د یو انسان تقاضا دا کوي چې سړی باید آزاد وګرځي. نو دوی باید هم خپل پر ملت باندې رحم وکړي او دغه بندیزونه چې دي هغه لرې کړي او خلکو ته اجازه ورکړي چې ونسې ژغ پورته کړي. خو لیا خلکو چې کله ژغ پورته کړي هغه درته وایي چې راس یو ساعت وروسته باید راوغوښتل سي، ولایتي ادارو کې له هغوی سره خبرې وسي او د هغوی ستونزو ته رسېدګي وسي. ښه که چیرې دا کار نه کېږي، زه فکر کوم چې دغسې کړنې به ښې پایلې ونه لري. که تاسو وګورئ چې تیرو حکومتونو هم دغسې کارونه کړي وه او د ټول نظام هم دغسې سړی یو ګیروګان ونیسي، د ګیروګان غوندې نیول د خلکو دا اصلا ستونزې پېښوي په ټولنه کې. او نو د دغسې ستونزو دپاره باید سړی وار د مخه ګام پورته کړي او د دغسې کړنو مخه باید ونیول سي.
بله، د افغانستان په اوسني وضعیت خو خبرې وکړې او دا چې لاریون ته اعتراض ته خلک نه پرېښودل کېږي، د دې زیانونه مو هم بیان کړل. راځو اوس دې ته که چیرې په افغانستان کې هر سړي کولی شوای چې خپل غږ پورته کړي، دې به څومره ښېګڼې درلودلې؟ له یوه اړخه خپل خلکو ته چې دوی به روانن ارامه و چې دا که کوم څه نه لرم زه یې غواړم، زه یې غوښتلی سم، مثبت اړخونه یې کوم دي که یو څوک وکولی شي خپل غږ پورته کړي؟
ښه وګورئ، سالم نیوکه پر ټولو خلکو باندې دغسې چې دی هغه په ټولنه کې وه اصلاح رامنځته کوي. که چیرې سړی نیوکې کوي او هغوی ته حکومتونه غوږ نیسي، زه فکر کوم چې دا په نظام کې یو اصلاح رامنځته کوي او دا ټولنه یا دغه ملت چې دی دا حکومتونه خپل زړونو ته نږدې کوي. خلک په یو نظام باندې باور لري که چیرې یو څوک دغسې د دوی نیوکو ته غوږ ونیسي او لاریونونو ته اجازه ورکړي، هغوی ته ورته وایي چې تاسې ازاد یاست، هر څه چې کوئ، خو ولې یو چوکاټ یا د یو اصولو په رامنځته کېدلو سره در سمه هلته هغه یو څه ترسره کړي. زه فکر کوم چې دا تر ټولو ښه لاره ده او دا به په هیواد کې دغه شته ستونزې چې اوسته خلک فرار کوي، خلک تیښته اړ کېږي، خلک کډوالي کوي، مثلا خلک اړ دي چې په یو نامه بل نامه باندې پر ټولنیز پاڼو باندې داسې لیکنې کوي، د هغې مخه به ونیول سي او دا خلک به ټول همدلته پاتې سي. ښه، بالاخره که تاسې ولیدل چې راپور خپور شو چې تیرې څو میاشتو کې یوازې 10,000 کسان له افغانستان څخه فرار کړي وو او دا تر ټولو لویه شمېره وه، نو دغه فرار به تر څومره وخته پورې؟ بالاخره د افغانستان 30 میلیونه نفوس باید ټول فرار وکړي او لاړ سي یو بل هیواد ته؟ نه، تر هغې ټولو ښه خبر دا ده چې سړی د هغې حل لاره ولټوي او د خلکو دغه ستونزه د پام ورواړي تر څو پورې خلک په خپل هیواد کې پاتې سي. دغه تر ټولو ښه خبره ده.
د خو هغه زیان څه چې عام خلکو ته رسیږي چې کله دوی د دوی حقونه اخیستل کېږي، دوی مجبور دي چې وطن پرېږدي، پردیسۍ ته مخه کړي. یو هیواد ته څه تاوان لري چې د هیواد وګړي دې ته نه پرېښودل کېږي چې اعتراض وکړي، لاریون وکړي، مظاهره وکړي، غږ پورته کړي؟ دې ته نه پرېښودل کېږي او دوی بیا بل اخره یا چوپ کېږي په هیواد کې پاتې کېږي یا هیواد پرېږدي. مملکت د هیواد په ساته، د مملکت په ساته څومره زیان دی؟
دا زیانونه دا دي چې ګور قدرونه چې دی په ټولنه کې خپل ځان نه ویني او بل اخر هغه اړکیږي چې ولاړ سي بل خواته. د مسلکی کسانو تشه رامنځته کیږي، د دې سره ترڅنګ دغه کړنې چې دی دا د ملت او دولت تر مابند یو واټن رامنځته کوي. درېیمه خبره دا ده چې خلک لا نور هم زدیت اخلي او هغه پوهیږي چې ولې حکومت مر سره داسې کوي، نو هغوی بل مقابل نورو دغه سي پیښو ته مخه کوي چې تر څو پورې هغه په ټولنه کې ستونزې رامنځته کوي. خصوصا دا دغسې کارونه د جنایي پیښو ډېروالی رامنځته کوي. د دې سر ترڅنګ د ملت او دولت ترمنځ فاصله رامنځته کیږي، خلک پر خپل حکومت باور نه کوي او هغوی د یو بدیل له لارې په لټه کې وي. نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې دغه ستونزې ته د حل لاره ولټوي.
هغه کسان چې همدا اوس په افغانستان کې دي او دوی نشي کولای خپل غږ پورته کړي، او دوی ته به څه ویل ولرو، څه وکړي چې هغه ډېر زیات فشار د دوی په اعصابو باندې، دوی په روحیه باندې رانسي؟
زه فکر کوم چې تر ټولو ښه خبره دا ده چې باید اول ځل دغه ځوانان منسجم سي، خلک منسجم سي، خبرې وکړي، ولاړ سي د خپل نږدې ولایتي ادارې سره، د خپل ولسوالۍ له ادارې سره، د هغوی سره خبرې وکړي، دغه هر ستونزو ته د پایټکه کېښودل سي. که چیرې بیا هم په دې باندې بندیزونه وي، تر ټولو ښه خبره دا ده چې ځوانان دې یو څه ولیکي او له ځان سره دې وساتي. تا دې اند کتاب په بڼه هم لیکلی سي، سړی خپرولی سي، د یو جریدې په ډول باندې هم لیکلی سي، خپرولی سي، پر ټولنیزو پاڼو باندې هم یو څه لیکلی سي، خو ولې په مستعارو نومونو نه، صحیح دې ولیکل سي او ورته ویل سي چې په دغه برخه کې سم انتقاد وکړي چې دغه ستونزې ستا او د دې مخه باید ونیول سي. زه فکر کوم چې دا تر ټولو غوره لاره ده. ښه خبره دا ده چې زغم ولري په ځینو حالاتو کې تر څو پورې دغه ستونزې چې دي هغه هضم کړي او دغه لپاره یو حل لاره ولټوي، دا به تر ټولو ښه خبره وي.
اگر موږ تاسې ګورو چې په افغانستان کې د غږ پورته کول ټولې لارې تړل سوي دي، جادو ته نسی راوتای، لارو ته نسی راوتلای. که دوی لیکلم کوي په سوشل میډیا خبريږي، کله چې حاکم نظام خبريږي ورځي بندي کوي، چې همدغه اوس هغه کسان چې اروپا او امریکا او کاناډا ته راغلي، دوی وایي چې مثلا کله یې لاریون وکړه څه رقم وهل سول، چې د لاریون بڼې ته تغییر ورکړه د سوشل میډیا له لارې، بیا هم دوی پیدا کړله په یو نوه ټولې لارې په دوی باندې بندې دي. په داسې وضعیت کې به موږ د افغانستان خلکو ته څه ویل ولرو؟
زه فکر کوم چې تر ټولو ښه خبره دا ده چې په صحیح اکاونټ او په هغې باندې هر څه که یو شی ولیکل سي، چې په دتنس په شکل باندې تر ټولو ښه خبره ده، په تنځي شکلونه ولیکل سي، مستقیم ځینې مشورې ورکول سي، ځینو ستونزو ته مخامخ یادونه وسي. امید لرم چې شاید هغه هلته چې کوم کسان دي هغوی د هضم کې، خو ولې دریو کلونو کې دغه کسان تاسو وګورئ چې هغوی کلونه کلونه جګړه کړې، اوس راغلي هلته حکومتونه کوي، او که ته هغه باندې مستقیم ځینې نقد کوې، ځینې تورن لګوې او هغه په تا باندې هم کوي چې درته وایي چې تا خو دا کار کوې، تا دا کوې، تا دا کوې، دلته د وخت په تېرېدو سره شایي هغوی هم پوه سي چې خلک څه غواړي. خو تر ټولو ښه خبره دا ده چې د خلکو منځ چم کیدل او الته د ولایتي ادارې سره خبرې کول دا تر ټولو ښه لار.
کله یو څوک خپل حق غواړي او بیا نیول کیږي او بندې کیږي او په زندان کې بد وضعیت سره کیږي، مثلا وهل کیږي که زنانه وي د دوی عزت دو مثلا تک تاوان رسیږي. شرعي اړخ له انساني اړخه له بشري اړخه دا څومره ظلم دی.
تاسو وګورئ انسان اشرف المخلوقات دی او الله جل جلاله ویلي چې ما انسان چې دی اشرف المخلوقات پیدا کړی او دا غو درناوی باید وسی. او بل خبر دادا چې تاسو وګورئ کرامت د انسان چې دی هغه باید خوندي وي او د هغې دپاره باید توهین ونه سي ټول انسانان په یو شان دي. مهمه خبره دا ده که ښځې یي او که نارینه یي ځوانان دي د هغویو ټولې ستونزې باید واورېدل سي، هغوی ته باید درناوی وسي او هیڅکله باید هغه تحقیر توهین ونه ډبول سي. آن تر دې چې تاسو وګورئ په اسلام کې ښځو ته ډېر درناوی سوی، د ښځو دپاره تر ټولو مهمه دا ده چې باید درناوی وسي، په هغې باندې لاس پورته کول. زه فکر کوم چې دا به هم د انساني اړخه او هم د بشري اړخه او هم د اسلام له نظره ښه نه وي.
په آخر کې راځو دې ته بیا یو ځل د اعتراض کول، لاریون کول، غږ پورته کول او په ارزښت باندې خبرې کوو او حاکم نظام ته به څه ولرو چې پرېږدي خلک خپل غږ پورته کړي.
تر ټولو ښه خبره دا ده چې یو سالم انتقاد ته باید حکومتونه غوږ ونیسي او هغوی ته وخت ورکول سي تر څو پرې خلک انتقاد وکړي، څه وکړی سي خلک د دغسې انتقادونو له لارې خپل نظرونه له دولتونو سره شریک کړي او هغه څه چې په ټولنه کې کوم ناخوالې لیدل کېږي د هغې مخه ونیول سي. حکومتونه هلته بدل سوي او نور څوک راغلي. زه فکر کوم چې حکومتونه یا د حکومت هغه چارواک چې کوم کسان دي هغوی باید دې دپاره کار وکړي او خلکو ته وخت ورکړي، د خلکو شاغ واوري، دا تر ټولو ښه لاره ده. او تاسو وګورئ کله چې یو څوک د یو چا ږغ ونه اوري یا حوصله ونه لري د هر څه چې کله حوصله ختمیږي او بیا ځینې وختونه که ستونزې ډېریږي په ټولنه کې نو دا هر څه اوبل هو کوي او بیا له منځه وړي، بیا به نه خلک وي او نه به دا حکومتونه وي.
ډېر زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره مننه.
درن دوستانو دا د دیونی دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د اعتراض او لاریون په حق باندې خبرې وشولې او لمون سره په خبرونه کې میلمه و په اروپا کې د بشري حقوقو فعال او افغان خبريال صفت الله زاهدي تربیه پرځای کې چیاست علم مال او ملګری.
سربت جار تو مزه زن با شخ والا غلی ہے نازا بلے